د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي توماس ویس وای افغاني خزه انجونی په کور کې بنديان دي او نشکوله آزادانه تګ راتګ وکړي یا ستکړې تر لاسه کړي له خورا ذهني او رواني فشارونو سره مخ دي. توماس ویس میګا په څو ټویټونو کې ویلي چې له شمیر څلورو افغان خزو سره کتلې او مهمې غوښتنې او مشاهدې اوریدلې دي. هغه زیاته کړې چې په افغانستان کې هغه کورنۍ چې مشري یې ښځې کوي له کړاوونو سره مخ دي او نړیواله ټولنه باید د دوی اړتیاو ته لومړیتوب ورکړي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له اټکل سره سم سبا او بله ورځ په میدان وردګ، بامیانو، غور، دایکندي، سرپل، بلخ، جوزجان، فاریاباد، خیسیرات او بدخشان کې واره او بارانو لوریږي. په افغانستان کې له تیرو څو باندې درې اونۍ راهیسې د سړې هوا له امله تر یو سلو شپږ شپېته کسان وژل شوي دي او په زرګونو زره څاروي تلف شوي دي. د غوښپونم په نشه یي توکو د روغ د کسانو د درملنې 15,000 بستریز حمایوي مرکز نن په کابل کې پرانیستل شو. په دغه مرکز 15 میلیون افغانۍ لګښت راځي. طالبان وایي چې د افغانستان له بېلابېلو سیمو څخه 14,000 په نشه یي موادو روغ د کسان نغون کړي چې 15,000 یوازې له کابل راټول کړي دي. د اوکراین پوځ وایي روسیې د اوکراین ختیځ سنگرونو ته نوي ځواکونه استولي خو د پام وړ پرمختګ نه کړی. د اوکراین د پوځ لید رسېدنه ویل شوې دښمن په لیمان او بخمود سیمو کې خپل غریز بریدونه زیات کړي دي. دا بریدونه په داسې حال کې ډېری کې چې امریکا اوکراین ته د 2.2 میلیارد ډالرو پوځي نوو مرستو د استولو ژمنه کړې ده. او په اروپایي ټولنه کې تیر 2022 کال د برېښنایي موټرو پلور بې ساري کچې ته لوړ شوی ده. د اروپا د موټر چلونکو د اتحادې په وینا تیر کال په دې ټولنه کې د ټولو نوو پلور شوو موټرو څخه باندې 12% برېښنایي موټر و چې وړم 2022 کال د اندازه څه باندې نه او له هغې مخکې یو کال کې بیا څه باندې 2% و.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه د یو بریتانیوي په هنتون په همکاري په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه سروي کوي.
یونیورسيټي په خوا هم دا سروي کوله. په اولو وختونو کې ټول د فیلډ په هغه کې کوله مستقیما فزیکی سروي کوله، خو بیا ورسته دواړه سروي غانې هم په فیلډ کې وي هم په سټلایټ باندې کېدلې.
په یو بل راپور کې به واوري چې ډاکټران وایي ارامون کې درمل د احتیاط لامل کیږي.
ما ولې د ګولې د کاسو د لپاره خوب د لپاره چولې به دا څه وخرغله چې ما نه د تادر ډیر شو.
د معتادینو د درملنې په برخه کې د یو خصوصي روغتون له مؤسس ډاکټر نجیب الله دوست سره د دوی د روغتون پر ځانګړونو غږیدلې.
معیاري علاج باید دوی په دې پوه کې شي په غلط لاروانو، باید مثبت فکر وکړي چې زه په غلط لاروانو.
د خان محمد په نوم یو معتاد وایي چې کورنۍ میز ما د احتیاط لامل زوري
اقل ان ز خپل کور کې اوس نو زموږ سره د لز په 50 رام سایم اوس یعنی د دوستانو د سیو پریکړه وسته باید خپل کور کې ورونو سیږي.
او د پروګرام په پای کې یو پزله پورې ډرامه لرو.
ها دا د درغلا
سلام علیکم.
و علیکم سلام
کومندان صاحب، خدای دې خیر کی څنګه راغلی یاست؟
یو چاسته پاره شکایت کړی دی.
څه شي زما پاره شکایت کړی دی؟ څنګه شکایت؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره د سټلایټ په واسطه په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې او بریتانوي پانتون کرینفیلد د تړون پر بنسټ به د سټلایټ په واسطه په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه سروي کوي. له نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوهان د سټلایټ په وسیله سروي موثره بولي او وایي چې د کوکنارو د کښت اندازې معلومول به له نشه یي موادو سره مبارزه اسانه کړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د دې تړون پر بنسټ به د ملګرو ملتونو له نشه موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي او د کرینفیلد پوهنتون به د سټلایټ په وسیله لاسته راغلي عکسونه او شواهد تحلیلوي او په دې ډول به د کوکنارو د کښت اندازه معلوموي. د دې برتانوي پوهنتون په اعلامیه کې راغلي د سیټلایټ په وسیله دا سروې به د روان میلادي کال په سر کې پیل سي او د جولای تر میاشتې پورې به دوام وکړي. په دې سروې کې به 15 لک هکټار زراعتي ځمکې شاملې وي. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت پالیسي او ستراتیژي پخوانی معین ډاکټر محمد ظفر د سیټلایټ په وسیله د کوکنارو د کښت په اړه سروې ګټوره بولي.
یونو ڈی سی پخوا هم دا سروې کوله، په اولو وختونو کې ټوله د فیلډ په هغه کې کوله، مستقیما فزیکی سروې کوله، خو بیا وروسته دواړه سروې ګانې هم په فیلډ کې وي هم په سټلایټ باندې کېدلې. د سټلایټ سروې هم ډېر دقیق ده او نږدې د هغه سروې ته چې هغه په مځکه باندې کېږي. کوم ځای کې چې د فیلډ سروې ته اجازت نه وي یا امکانات نه وي، نو د سټلایټ سروې ډېره دقیقه ده او هغه تقریبا هغه حقیقت بیخي نږدې ارقام ورکوي.
د ملګرو ملتونو د نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره له 2009 میلادي کال راهیسې هر کال په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي. د دې ادارې د سروې پر بنسټ په 2022 میلادي کال کې په 2,202 هکټار مځکه کې کوکنار کرل شوي و، چې د کښت اندازه یې د تیر کال په پرتله په 22 ډېره شوره شوې وه. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسۍ معینیت پخوانی رئیس نجیب الله احمدي وایي چې اوسنی وضعیت په کتو سره حضوري سروې امکان نه لري، خو د سیټلایټ په وسیله د سروې پایلې هم د باور وړ دي.
دا چې ځمکې ته ولاړ شو او هلته کښت اندازه کړو، دا سروې ډیر وخت نیسي. که فرض کړو چې په افغانستان کې هر کال تر 1 لک ډیرو هکتارو ځمکو کې کوکنار کرل کیږي، د دومره ډیرو ځمکو اندازه کول ډیر وخت ته اړتیا لري. دا ډول سروې که څه هم دقیقه او پایله یې په 100 کې 100 ښه ده، خو ډیر وخت نیسي. اما د سټلایټ عکسونه 15 په 15 کیلومترو کې ځمکه ښیي. دقت یې خده، ځکه عکسونه د جی آی ایس په وسیله تحلیل او تجزیه کیږي. موږ کولای شو معلومه کړو چې په یو ولایت کې یوې ولسوالۍ یو کلی کې څومره کوکنار کرل شوی دی.
د ملګرو ملتونو اداره داسې مهال په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي چې د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت سږ کال د عقرب په میاشت کې د یو انو ډی سی لخوا د کوکنارو د کښت په اړه تر سروې وروسته اعلان وکړ چې تر دې وروسته به له دوی سره له همغږۍ پرته هیڅ یوې بهرنۍ ادارې ته په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه د سروې اجازه ورنه کړي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې طبي ډاکټران پر خپل سر د آرامولو او خوب درمل کارول د اعتیاد لامل بولي. دوی زیاتوي چې د اضطراب او ذهني ګډوډۍ لرې کولو لپاره تر ټاکلي وخت ډیر د خوب او آرامولو درملو استعمال د احتیاط سبب کیږي چې ښایي په اوږدمهاله کې نورو نشئی موادو ته مخه کړي. هغه څوک چې دا درمل خوري وایي چې دا درمل په لومړیو کې د دوی د خوب او ذهني ګډوډۍ لرې کولو لپاره ښه و، خو وروسته د دوی ذهن نور هم ګډوډ کړ. په دې اړه نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
فرید د کابل ښار په یو روغتیایي کلینیک کې کار کاوه. هغه د کاري فشار لري کولو، منظم خوب کولو لپاره آرام بخونکي درمل کارول چې د موتاد او د موتادینو په مرکز کې بستر کې دوه تاړ کړ. فرید وایي چې په لومړی کې مې د ورځې د خوب یو ټابلیټ خوړه، خو بل اخره د ورځې 40 ګولې شوې. دا هغه وخت و چې د کار کولو توان مې نه درلود او باید بستري شوای وای.
ما ولا دا ګولې د کاسو د لپاره خوب د لپاره چولې، به دا څه وخت راغلی چې ما نه دا تدر ډیر شو. دا ستونزه سره مخ شوم چې ما په دې شپه کال وشو چې ما کلینیک کار کو، اخیرا کې ما نه شو کولای چې زه خپل کار دا صحیح رسیدګي وکم او صحیح په صحیح توګه سرته ورسوم. ګلس شل ګولې لکه ما د ورځې به ته شروع کړې، خو کاروبار او ښه پیسې او ښه شهرت مې لرو. دا څه وخت راغلی چې ما د خپل شهرت او خپل پیسې او دې خون نه راکو.
ډاکټران وایي چې د ډاکټر له توصیې پرته په درملتونونو کې درملو ته اسانه لاسرسی، د آرام بخونکو درملو استعمال ډیر کړی دی. ارواپوه میوند هوشمند وایي چې ډیری کسان ډاکټر ته یو ځل ورته ګروسته بیا څو ځله د هغه په نسخه کې پر خپل سر له آرام بخونکو او خوب راوړونکو درملو څخه استفاده کوي.
د خوب دواګانې، د عصبي دواګانې، دا ټول په مجموع سره مریضانو ته مشکل جوړوي. یعنی هر دوا چې یو کس استعمالوي باید د ډاکټر د هدایت لاندې باید هغه دوا استعمال کوي. کچېری د خپل سر استعمالوي دا خلک بیا روږدي کیږي او بل اخره مجبور ده چې بستر شي او ترک وکړي، د تداوی لاندې ونیول شي.
اعتیاد یوه ناروغي ده چې د انسان له روان او دماغ سره تړاو لري، ځکه نو آرام بخونکي او د اعصابو درمل د نشئی موادو په پرتله ډیر ژر انسان موتاد کوي. ډاکټر محسن حسن وایي چې آرام بخون کې او د خوب درمل ټاکلی مود لري چې تر هغه ډیر کارولې د احتیاط لامل ګرځي او د وخت په تیریدو سره داسې کسان نورو نشي موادو ته مخه کوي.
سیډنی وایي چې د شپږ افتونه کې ډېرې مودې لپاره درمل واخیستل شي د خوب درمل البته دا د احتیاط لامل ګرځي او ځینې سیډنی بیا وایي چې در درې میاشتو یو مریض کولی شي چې له دې درملو نه استفاده وکړي. خو په هر صورت کچیرته له دغې مودې نه ډېره درمل اخیستل کیږي د ډېر وخت لپاره دا د احتیاط لامل ګرځي او یو شخص په دې باندې معتادي کی.
لز د کړو کار څخه د نجونو خزو منه کول او په کورنیو کې مالی ستونزې د دې لامل شوی چې په استراب د اخته کسانو شمیر ډیر شي. ډاکټران وایي د کسانو چې د آرامتیا او خوب راوستلو لپاره د درملو ته مخه کړي ښایي د وخت په تیریدو سره دوی په دې درملو متات شي.
رازا کوم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم اوس مو په ګاډه مې لاوکو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې په یو دو څوک نه موتات دیږي؟
دادا سي مردار شي دای چې په یو دو دي سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر مو وها سر سره کینا
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه څلور وی ساعته د سهار ل شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماخام ل شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو پورې په 1290 منځنۍ څپو باندې واوري. د طالبانو د حکومت لره تکثر په افغانستان کې د معتادینو د درملنې ډیر مرکزونه تړل شوی او په دې برخه کې د دولتي روغتونونو داخلي بستر خدمات هم کم شوی دي. خو په دې ورستوي کې داسې شخصي روغتونونه هم جوړ شوی چې د معتادینو درملنه کوي. له دې ډلې څخه یو هم د کندهار په نوم روغتون دی چې د افغانستان په 50 ولایتونو کې فعالیت کوي. دا چې دا روغتون د نورو روغتونونو په پرتله کومې اسانتیاوې لري، څه ډول فعالیتونه لري او په دې روغتون کې د بسترې کېدو شرطونه څه دي، په دې اړه مو د دې روغتون له مؤسس ډاکټر نجیب الله دوست سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې دا روغتون یو ولې جوړ کړی دی.
زموږ دوستانو څخه څوک چې په دغه ناوړه پدیده باندې اخته وو نو څو ځله دا کوشش به ما وکړي چې د علاج په شپخانو کې په خپل په تحدید او په سکنجه کولو په زورولو په دې سره وکړو خو چې هر څه هم کول هغه نتیجه نه ورکوله. خو بالاخره وتوانېدم چې داسې فرمولا ورته جوړه کړم چې بالکل د نشه د دوی مخته کښېږ دي هم دوی به دا فکرونه کړي چې دا یو وخت ما داسې نشه کړې وه که نو زه معتاد وم که نو. نو کله چې ما خپل د مریض علاج وکړي بیا دا هیله راته پیدا شوله چې زه باید نور مریضان هم علاج کړم چې بالاخره د ورځې روزانه د مریضان تعداد 50-60 ته ورسېدی. بیا مې یوه شفاخانه ورته فعاله کړل. کله چې مې هغه شفاخانه فعاله کړل د بستر تعداد زیات شو، مریضان د نورو ولایتو څخه را روان شول. بیا مې بل ولایت هڅه وکړله چې په کندهار کې مورته فعاله کړل. من څخه په کندهار کې د کندهار څخه تعداد زیات شو، خلک په ډېر تکلیف راتله. دا دي چې اوس کابل کې تاسو شتون لري، په کابل کې مورته فعاله کړل. نور هم تعداد په زیاتېدو شو، په هرات کې مورته فعاله کړل.
که د شپخانې په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې دا څه ډول یوه شپخانه ده، شخصي ده، رایګان ده، خیریه ده؟
موږ شپخانه خو شخصي شپخانه ده، د خپل ولس لپاره مو خدمت یوازنی هیله ده. موږ شپخانه شلبستره ده، اصل مرکز په کندهار کې دی.
په دې شپخانه کې د شمولیت شرایط څه دي؟ یعنی څه ډول کسان په دې شپخانه کې بستر کېدلی شي؟
موږ ته لپاره دغه مهم دی چې موږ معیاري علاج وکړو او دا مهمه نه ده چې موږ علاج تر فیس تړلی وي ځانګړی وي، که څوک غریب وي هم موږ دلته تداوي کوو. مهمه دغه ده چې باید ولس ته خدمت په نظر کې نیولی دی او ولس خدمت وشي.
په یو معتاد باندې چې بستر کېږي څومره لګښت راځي؟
د یو معتاد لګښت تر بل معتاد پورې فرق لري. بل نشي تر نشي پورې فرق کوي. اوس یو ډول نشه نه ده، د 5000 افغانۍ څخه نیولې بیا نو زه تر 10000 سلبیش تیزا پا کم
ستاسی روختون د نور روختونونو په پرتله چې هغه دولتي دی یا شخصي دی کومي ځانګړنې لري؟
زموش په نظر باندې کوم شي چې مشکو یو مریض باید د څو نگاهو څخه علاج شي، د سایکولوژي نگاه څخه، د طبابت نگاه څخه، د اسلام د نظر د ته دا تشریح شي چې پیو متاد د پاره اسلام څه وایي. دا ټوله هغه شان دي چې باید یو مریض د پاره مشکو او هغه تر څنګ ورزش ورسره اضافه دوه ټیم ورزش دي، او بل په زمن کې معیاري علاج ورته کو. هر درې ټیم یو مریض باید چک شي چې دی په کوم حالت کې دی، چې څه ضرورت لري، د اعصاب او درد او دا شان ټول په نظر کې نیسو ورسره.
یو څوک چې بستر کېږي څونه وخت هغه ستاسو سره پاتې کېږي؟
موږ د فار مهمه ده نه چې د مریض لپاره تاریخ ولیکو. مریض ته به تاریخ چک شنه شو سي چې تاسو په دونی ورځ کې جوړیږي. د مریض صحت ته په کتو سره دا فیصله وسی چې دا مریض په سی معنا په معیاري ډول علاج شوی دی او کنه.
د معتادینو په درملنه کې متخصصین په دې نظر دی وی شي په دې کې د مریض خوخه شامل ده، باید مریض په خپل خوخه بستر شي. آیا تاسو دغه د مریض خوخه په پام کې نیسئ د مریض د بستر کېدلو پر مهال؟
ترې او په صدې پر بلې هو، مګر دا سه هم لکه څنګه چې باید حتمی د معتاد خوشي چې معتاد یو نه جوړه کستي او نه جوړه کس سکله نس کولای چې خپل دشه او بد لپاره پلان ونیسي. نو د دې د کورنۍ د لپاره به د لازم نه شي د یو نه جوړ لپاره پلان ونیسي، او کله چې د تری معیاري علاج لاندې راسي نو بیا دا در کولای شي چې آیا زما پامل زما لپاره شکر کړی دی او کی غلط کار کړی. معیاري علاج باید دوی په دې پو کې شي دی په غلطه لار روانو او په خرابلار بیا پیندې کولار نس. معیاري علاج تر څنګ تعقیب هم کو شي په شل ورځ کې مریض یو ځل واړو مکمل ټیسټ کوته ټوکسیکولوژي عمل چې ډاک ټیسټ ورته وای چې یو دوت هم ماته دوی کړی هغه موږ بیرته معلومو. دا یو قسم نور هم تعقیب دی مریض چې باید مریض د دې نظر څخه خوځي چې زه نشه وکم، نو زه خپل ځان خلوص خپټول سم یاد ټولین سه خپل فاميلي څخه.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د غزنی ولایت اوسیدونکو خان محمد په 15 کلنۍ کې سګریټس کول او وروسته یې بیلابیل نشه یي موادو ته مخه کړه. خان محمد وایي چې په کورنۍ او ټولنه کې اعتبار بایللې او خپلوانو له خپل کور سره لیدې. دا چې خان محمد ولی موتاد شو او د نشول عمل نور لڅټه وستونز سره مخ شوی دی، دا بخپل د لخلي وورو.
جمهوریت کې مې وظیفه درلودله، پیلند فار سیار چیرته تجارتي سیستم باندې کار کوالته، یو موټر واخلو، یو موټر خرڅ کړو، چیرته یو دکاندارې په حساب باندې کار کو. مرګری زراز صاحب کی نو د شپې به د ورځې به چوب، یعنی مو په اعتبار درلودو کور کې بیرون ته څوک صاحب سي تعقیب نو کنه. هغه د اعتبار نه وجه نه د سیالات ورسېدلو ځین سيګريټو نه په 400 را وختلو، د 400 نه خاطر نه فیش آمد خوش آمد د هر چیز نه برخمن به وو په زیات کوششم به دې شي وسبخته په دیو. زه ته نه لرم خا خاطر زه کدي خا خاطر هم درلودل ولې به د سیالات رسېدلو. د ډیر ستوند سره مخ کړم صاحب، د اقتصادي ستوند سره مخ کړی ما بي اعتباري را سره موجود کړی دا د ما وزن د برونو سره فرق لري. زه یو په حساب په یو نوم عمل باندې اخته یم، په یو نوم باندې مشوره غخښون لري، هغه خنوم لري صاحب، تاثیرات لري صاحب. هغه لات کنه چې ته په هدي ډول کې هدي ډرون دولري بیا د چر سر لازم شاید ترخول لري، کمزوري یا صاحب را پیدا کړو خبرم بدل کېدل، شکونه را پیدا کړو والا ته بل بل په حساب داسې سوچ به مې کاو چې را دغه وننن ولې نن می وننن چې مثلا د خبرې ولې نن شو تعالو د اول کې لینې نس کړ داسې شکونه ما باندې تر پیدا کړي وسه په فامیل او د کورنۍ او د ژوند او د خلکو سره کنه د ټول شانو جدا کړي ما د ما کورنۍ خنوم درلود کنه هغه وس د بد نوم سره مخته کنه یعنی ګنا ما کړي د سزا هغه ګوري وس په لاند فاره د ما زوی کنه وس په عملی په نوم یادېږي مثلا د ما اولاد یا د ما فامیل غډیره سزا لیدل دا غډیره قرباني ور کړي ما د فاره فامیل کې ما لري غربت کې ژوند مې درلود خوشاله ژوند مې درلود خوشاله استرخان مې درلود همیشه د فامیل ټول غړي په ما را ټول بل خور نیول لورور د دوست او قریب پورې زکه ما ډیر خوشاله سرخان درلود او غیر نه اوس برخمن نه یم صاحب اقلا ز په خپل کور کې اوس نه یم سید له ز په 50 رام سایم اوس یعنی د دوستانو د سی پریکړه وسته باید په خپل کور کې ورنوسیږي زکه دلته تا مشکلات تا ته څوک راځي یا تامل مان راځي یا څوک راځي کنه تا د بدبختی سره مخ کی نو دا شاله سره مخ صاحب د 15 ورځې خوشاله نن انده سبب د ما فامیل وکړې ز خپل وکړې دلم ګرای ما کړې د سزا غوي ګوري
د زهرو کاربن په دې پرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي په یاد ولرئ چې دا پرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو تا دې د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډراما لرو د ډرامې کې صدا چې ده چې بشیر په کور کې ناست وی چې د دروازې زنګ وهل کیږي بشیر چې دروازه خلاصوي نو ګوري چې د دروازې مخې ته یو پولیس ولاړ دی پولیس بشیر ته وایي چې ستاسو د لاسه یو چا شکایت کړی دی وایي چې کور یې را باندې خرڅ کړی دی خو اوس یې نه راسپاري بشیر چې کور نه دی خرڅ کړی حیرانی یا او پولیسو ته وایي چې ما خو کور پر هیڅ چا نه دی خرڅ کړی دا چې د بشیر په کور چا دا وکړی ده اصل کې څه څه دا وروسته به څه پېښه شي دا به په ډرامه کې واورو
یار سلطان نن نشی ډیر خوند وکړ کور دی ودان چې یارانو ته دغه سی میلمستیاوې جوړوي خدای دې تل خان او ودا لره
مشر جانا مس یاران دې ژوند دی وي متن دی وایي چې خان یې په یاران یې بس زه خو ستاسې غوندې خوږو یارانو له برکته خان یم
بشیر جانا تا چې به پخوا میلمستیا جوړوله نو نور یاران به دې هم خبرول خو نن نه پوهېږم چې ولې دې یاران نه دي راغوښتي
هېڅ غم مه کوه نور یاران مې هم خبر کړي او را روان دي دا اوس یې زنګ وهلی و چې پر لاره یو
زه ښه دی چې را روان دي نژاو میله له یارانو سره خوند کوي چې یاران نه وي آز بیابان ښکاري
یاره بشیر جانا ګل خبره دې وکړه ریښتیا هم چې یاران نه وي سړي ته ماڼۍ هم کنډواله ښکاري
ښه سلطانا یوه بله خبره مې را یاده شوه خبر شوم چې کور رانیسې که څنګه
بس داسې یې وبولی چې رانیولی مې دی
ګوره والګه ټوک یې مه کوه رښتیا وایې
رښتیا وایم که یې نه منې دا دی دا یې قواله ده بس یوازې شاهدان یې پاتې دي یو شاهد به مې ته شي دغلته ګوته ولګوه او څلور عکسونه دې هم راکړه
یار سلطانا بختواری یکسونه تیار پا جیب گیره سره دی
یار بشیر جانا خدای دی جوانده لره رک اکسونه دی رک
ها داده وای خلا بل کاروایا
بل دست بانی وکا چی پا دی کولا که دی شاید پا صفات گوتا ولا گوا رنگ داده ما سرشتا
یوانه چی سلواری خوبا گوتا ولا گوام ترا دی خوای که زورا ورا
بله این دقل سنگو تاو لگوا
سوات داده گوتا میو لگوا دا خود زلور پانی دی کنا
او زلور پانی دی پا طول و پانو پانده گوتا و لگوا آن دقل سنگو تاو لگوا
داده دلتا می گوتا و لگوا
خیرویسی دقل سنگو تاو لگوا
تو بداره که داده دلتا من گوتا و لگوا
خیرویسی دقل سم گوتا و لگوا
دای بلا گوتا
خیرویسی دای و بلا مباتی دا دقل سم گوتا و لگوا
داده دلتا هم گوتا و لگوا او دای هم ته ودرې
ما خلاصو
خلاصو
او خلاصو خیر وې سي
تاس ولدان ودی نه وای چې دا کور چیرې دی
دا کور تا تم در معلوم دی ډیر دی لیدلې دی دومره ښه درته معلوم دی لکه په کې اوسېدلی چې خو اوس یې نه درښیم
عجیبه ده دا به کوم کور وي
ما پسې ګرځه د نیم ډول غږ به سبا واورې
چدا به څوک وی
ها دادا درغلب سلام علیکم
و علیکم سلام
کومندان صاحب خدای دې خیر کی څنګه راغلی است
یو چا ستا پاره شکایت کړی دی
څه شی زما پاره شکایت کړی دی څنګه شکایت
وای چې پرمې کور خرڅ کړی دی یو میاشت وخت غوخته او خو درې میاشتې تیرې شوې دي لا کور نه را تسلیموي
څوک وی خو کور په چا نه دی خرڅ کړی
دی وکیل اسلم خان زوی سلطان نومیږي پر دامه مخ چوک مغازه لري ته هم پیژنې
قومندان صاحب سامه د سلطان پیژنم لبل چا څخه به کور رانیولای وي ما کور نه دی ور باندې خرڅ کړی
نه تا خپل کور ور باندې خرڅ کړی دی ما ته قواله را ښکاره کړه تا ګوته ور باندې لګولې ده او ستا عکسونه هم ور باندې لګېدلې دي
قومندان صاحب اشتباه نه شوی ده زه نه یم بل بشیر به وي
زه په هر څه پویم همدا ته ستا یو ویډیو هم را ښکاره کړه تا په خپله خوښه او خندا د کور خرڅولو پر اسنادو ګوته لګولې ده راځه په حوزه کې به ټول اسناد درته وښیم
سمه ده قومندان صاحب زه به ورکور ته ولاړ شم کورتۍ به مې واغوندو بیا به درسره ولاړ شم هوا سړه ده
سمه ده ورشه خو ژر راشه چې ناوخته کېږي
وسړیا ولې داسې وارخطا یې په دروازه کې څوک و خیرت خو به وي
بس ښځې پوښتنه مه کوه کور مو سپیره شو
ولې ولې خدای دې خیر کی څه پیښه ده
پولیس راغلی دي وای تا کور خرڅ کړی دی
خدایا فضل وکې نه مونږ خدا کور نه دی خرڅ کړی پولیس څنګه دا خبره کوي
پولیس وای چې پر قبالې د ګوته او عکسونه لګېدلې دي ویډیو دې هم را سره شته
نو تا رښتیا کور خرڅ کړی دی
نه ما کور نه دی خرڅ کړی خو په چالو فریبې پر قباله زما ګوته او عکسونه لګولې دي
نو ته خو شکر باسواده سړی یې څنګه دې په پټو سترګو پر قبالی ګوته لګوله او عکسونه دې ورکول
له تا به دا خبر څه پټوم اصلي خبره خو دا ده چې زه هغه وخت نشه وم په ځان نه پوهېدلم چې دا زما د کور قباله ده ما ته یې ویل چې ما کور رانیولی دی ته مو شاهد یې زه هم نشه وم قباله مې ونه لوسته بس ګوته مې ورباندې ولګوله او عکسونه مې ورکړل
د غم نشه دې شه ستا نشو خو زموږ مینه راز پیدا کړه دغه یو کور مو درلود اوس به په دې سړه هوا کې چیرې ځو
دا ټول زما له لاسه دي که ما نشه نه کولی اوس به خلکو ولې په چل کور راڅخه نیولی
تازه د راډیو درنو اورېدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو د خدای په امان
دا امکان نسته چې پر دې بازار به بیا بیا راځم کچې پسوینا خولګي مور کرم سبا بیا بیا راځم کچې پسوینا خولګي مور کرم سبا
پیارا رم دائم کانست
پس نه خلبی